کډواله یې ځنګړې ویزه ورکړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم د ازادي رادیوي مجله واورئ.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د مین جمهوریت ناول لیکوال د همدې جمهوریت په اړه راتخه کیږي.
مین جمهوریت د ما هغه د خوښې کتابم ده، ځکه چې هغه کیسې مې پکې کړې دي چې هغه ما ته خوند راکاو. ما خپله غوښتل چې کاشکې مې په دې هېواد کې داسې یو جمهوریت یا مو داسې ژوند لرلی.
د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر نعیمه غنی په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو د اوسني وضعیت او د خپل بنسټ د کارونو په اړه معلومات راکوي.
مور نړیوال څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار کړی دی، خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخه ته پام
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د روان کال په لړم میاشت کې د شاعر او لیکوال ارواښاد نصر الله حافظ په اړه علمي او څېړنی سیمینار جوړیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تیره اونۍ د دې سیمینار د کاري کمیټې لومړنۍ غونډه هم وشوه چې د علومو اکاډمۍ د اطلاعاتو او فرهنګ، لوړو زده کړو او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونو استازي، د پوهنتون استادان او د استاد نصر الله حافظ د کورنۍ غړي هم پکې حاضر وو. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د ارواښاد حافظ ټول آثار او مقالې راټول شي او د اطلاعاتو او فرهنګ او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه به یې چاپ کړي. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په هلو ځلو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د بیهقي کتابتون په همکارۍ سلګونه نوي چاپ شوي او ارزښتناک کتابونه راټول او د لوګر عامه کتابتون ته وسپارل شول. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل باختر ارژانس ته ویلي چې د روان کال په بهیر کې له بېلابېلو مراجعو څخه زرګونه کتابونه راټول او د لوګر عامه کتابتون ته سپارل شوي دي. ویل کېږي چې تر یوې اندازې پورې له دې پلوه د لوګر د عامه کتابتون ستونزه لرې شوې ده او د کتاب او مطالعې مینوال کولی شي د خپلې پوهې کچې د لوړولو په خاطر له دغو کتابونو څخه ګټه واخلي. د یادونه ورده چې د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نږدې راتلونکي کې په پل علم ښار کې د کتابونو، ورځپاڼو او مجلو د پلورنې لپاره یوه غرفه پرانیزي چې خلک مطالعې ته وهڅول شي. په هرات کې د جګړې د اوښکو او د سولې مسکا په نوم د عکاسۍ نندارتون پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د عکاسانو او انځورګرانو شپېته عکسونه د هرات د عامه کتابتون د علامه سلجوقي په سالون کې نندارې ته وړاندې شوي دي چې د جګړې او سولې مختلفې کیسې کوي. دا نندارتون چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړ کړی و، مسؤلین یې وایي چې مقصدي خلکو ته د جګړې د بدو پایلو او د سولې مثبت تصویر وړاندې کول دي.
د جمهوریت خبرینن سبا ډیر کیږي. د دې حکومتي سیستم ملاتړ او مخالفان هم شته. خو د دې جمهوریت ترڅنګ عبدالهادي احمد زیبیا مین جمهوریت جوړ کړی. په دې جمهوریت کې ولسمشر له خلکو سره ډیر نږدې دی او د هغوی وړې وړې ستونزې هم ورته حل کوي. د مین جمهوریت په اړه مولا عبدالهادي احمد زی سره مرکه کړې چې د مرکې پیل د ناول په اړه د هغه په خبرو کیږي.
جمهوریت کې یو خیالي رئیس جمهور ده او خیالي دنیا ده، پکې خیالي جمهوریت ده، پکې هغه سي جمهوریت ده چې دلته اوس نشته. په دې ټولنه کې، په دې هیواد کې ما یوازې غوښتل چې اوریدونکو ته یا لوستونکو ته یا د کتاب مینوالو ته هغه څه وړاندې کما چې په یو جمهوریت کې وي، په جمهوریت کې یو ژوند وي او په ژوند کې څه کیسې وي. د ښه ژوند لپاره ما یو انده کوشش کړی دی، په همدې جمهوریت کې مې راټول کړی دی.
کیسه یې له کوم ځای راپیل شوې او کوم ځای یې د پای ته رسولې؟
کیسه یې له ویرانۍ نه راشروع شوې ده، له بدې ټولنې نه، له بدو رواجونو نه، له بد ژوند نه یې دا کیسه راټوله شوې ده. همداسې دا جمهوریت دا ټولنه مجبوره شوې ده په همدې ناول کې چې د همدې ژوند د بدلون په خاطر باندې سره یو سی، سره راټول سی او بیا داسې یو ټولنه ژوند ډکه ټولنه خپل ځان ته د راتلونکي نسل لپاره پرېږدي او یو داسې واکمن وټاکي چې هغه همدې ټولنې، همدې جمهوریت لپاره د ژوند لپاره کار وکړي. او پای بیا لوس خدا جمهوریت پای نه لري. بل کتاب هم ده چې هغه به مین جمهوریت د همدې کیسې دوام وي او نورې کیسې چې کوم ځای کې ختمیږي هغه به بیا په دویم کتاب کې ولولو.
د مین جمهوریت ولسمشر هر چا ته وخت ورکوي، مثال د واده په اړه هم د ناستې مجلس کوي، مثال له یو چا سره سیلفي اخلي بیا د ټولنیزو شبکو له لارې بیرته هغه ته ورلیږي، مثال د خبرې یو چا ته د دې لپاره چې په چا کار ځي له هغه سره اوږد بحث کوي او هغه مثال پیسې ترې غواړي چې مرسته ورسره وکړي. تاسو څنګه ولسمشر چې کېدای شي د ډېرو تمو توقع دا وي چې د یو جدي مقام د هغه مو راوستی په دغسې غیر جدي کیسو کې مو هم ښکېل کړی؟
زه به د مین جمهوریت کیسه درته کوم. مین جمهوریت اوله کې جنګ سوی ده، جنګ یې کړی ده، دا ټولنه دې ته جوړه کړې ده چې د چکر لپاره چا سره خبرو کې د ټولنیزو لکه مخکې چې تا وویلې هغه د خلکو سره د هلک او جلکۍ سره د واده په مورد کې هم بحث ولري. خو دا هغه وخت کېږي چې کله جنگ نه وي، یعنی د هیواد واکمن کولی سي چې په آرامه وضعیت کې هر چا ته وخت ورکړي که چیرته وغواړي، او که ونه غواړي بیا نو دا خبرې لکه تاسې وکړلې چې دې ته وخت لري دې ته نه لري دې ته بیا وخت نه پیدا کړي. خو که یو واکمن په رښتیا هم د دې ټولنې نه راپورته شوی یا د همدې ټولنې سړی وي، کس وي، هغه د ټولنې هر وګړي ته باید وخت ولري. دومره وخت نه نیسي دا ټایم، یا دا وخت دومره وخت نه نیسي که چېرته وغواړي چې عادي د دې ټولنې عادي کسانو ته وخت ورکړي. هغه کتاب کې ما لوستلی دی چې میاشت کې یو واري وي یا په هفته کې یو واري وي یا لوی مجلس وي، په هماغه مجلس کې هر څوک هغه مشکل وایي چې یوازې رئیس جمهور یې حل کوی. لکه ځینو مسلو کې د واده مسلو کې چې رئیس جمهور پکې مداخله ونه کړي هغه ودونه څوک نشي سره خلاصولی، یا هغه بدی چې شته بل څوک یې نشي خلاصولی.
تاسو وویل چې مین جمهوریت مو ځکه جوړ کړ چې دغسې یوه دنیا تاسو دلته نه محسوسوله، نو د مین جمهوریت او د دې وضعیت توپیر په څه کې وینئ؟ یعنی په دې جمهوریت کې څه نشته چې په مین جمهوریت کې شته؟
په همدې شته جمهوریت کې ژوند نشته، هغه ژوند چې په مین جمهوریت کې ده. که څوک مین جمهوریت ولولي او بیا له دې ټولنې سره له ځان سره محاسبه وکړي نو بیا دې نتیجې ته رسیږي چې په دې شته ټولنه کې ژوند نشته. خو په مین جمهوریت کې که ډېر هم نشته ډېر ژوند شته، پکې توپیر په زه په همدې کې ګورم.
جمهوریت یعنی د خلکو واک، یعنی خلک باید فیصله وکړي چې څوک ولسمشر ټاکي او هغه ولسمشر یا حکومت څه کوي. خو ویل کېږي چې په وروسته پاتې ټولنو کې بیا هم جمهوریت هغسې باید د خلکو په اختیار کې وي، ډېر نه وي، خلک بیا هم ډېر کارونه توکل ته پرېږدي چې یعنی توکلي هر څه ښه شي یا د حکومت هر څه وکړي. دوی خپله د ډېرو مسایلو په وړاندې ځان مسؤول نه ګڼي، اعتراض نه کوي، غږ نه پورته کوي، یا مثال خپله نه راپورته کېږي چې د خپلې کوڅې کثافات لرې کړي. د مین جمهوریت ولسمشر هم تللی کلیو ته، خلکو ته غږېدلی. دا ولسمشر له خلکو څه غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره یې وکړي؟
د مین جمهوریت رئیس یا د واکمن له خلکو سره په اړیکه کې نږدې پاتې سي، بیا د ټولنې هر درد او د ټولنې د اصلاح لارې او چارې ورته معلومیږي. لکه تاسو ویلې ما په مین جمهوریت کې لیکلی وو چې خلک باید مجبور کې هغه څه پیوکي چې ژوند ورسره خوندور وي. خلک باید پوه کی یو ټولنه ته باید ژوند ته برابر کی. یاد په مین جمهوریت کې کوشش دا سوی دی چې خلک ژوند ته برابر کی، هغه یا له زور نه کار اخیستی وي یا له عامه پوهاوي نه. قانون نه دی کار واخلي، خو هغه څه قانون نه لکه مثال چې یوازې نوم یې پروت وي یوازې کتابونو کې. قانون خپله یو دار ته وایي، خو هغه ډار چې په مین جمهوریت کې شته په اوسنی جمهوریت کې نشته. یوازې نوم ده چې قانون ده او قانون ده. د عامه پوهاوي په باره کې لکه ما په جمهوریت مین جمهوریت کتاب کې لیکلي دي، په یو کلي کې ماشومان خلک مکتب ته نه پرېږدي. د هغه کلي سپینګیری نر ښځه جلکای ماشوم هیڅ دا پوهاوی نه لري چې دلته په دې ژوند کې د مکتب په نامه څه شته یا نسته، یا د تعلیم نه له مکتبونو نه لري پاتې شوی دي. په مین جمهوریت کې هغه ښه لاری چې د همدې مین جمهوریت واکمن ټاکلی ده، هغه دا چې خلکو ته یې ویلي دي په ملي بسونو باندې بعضې جملې ورته ولیکئ، هغه کلي ته همداسې خالي ولیږئ روزانه. حتی داسې مې هم په دې کتاب کې لیکلي دي چې زاړه بسونه دې له کاره غورځېدلي دي، هغه کلي ته ولیږئ، ورباندې ولیکئ چې ماشومان مو مکتب ته راولیږئ. په بس باندې غټ غټ ولیکئ، دا بس دي هماغه کلي ته روزانه سهار ځي ماښام مازدیګر دې بېرته راځي، سهار دې ځي مازدیګر دې بېرته راځي، تر څو دا خلک له دې ملي بس نه وشرمېږي. له ملي بس نه وشرمېږي، لا ډرایور نه وشرمېږي، لا هغه سهار تګ نه ماښام را تګ نه وشرمېږي. دا خلک به ذهني دومره مجبوره کوي چې خپل ماشوم خپل ځوان خپل لورکی مکتب ته یا دې بس ته خپل وروخې ځي، ورته وایي چې کامیاب اوسي او بیرته په خیر راوګرځي.
په مین جمهوریت کې ځینې خبرې داسې دي چې هغه بولټ شوي دي، یعنی اندازه تر نورو خبرو یو څه لوړه ده چې سړی ور پام کیږي، او په دې کې دی چې د غوره ویناو ټاپه هم ولګیږي. دا ستاسې خپلې خبرې دي که نه له نورو مو هم تاثر اخیستی؟
اکثر داسې یو خبرې دي چې ما سره په موبایل کې لیکل شوي دي، یا هغه خبرې بیا چې زه چې فکر پرې وکړم یو بل چا هم کړي، یو څه هغه یې پکې ده، تفاوت یې پکې یا توپیر یې پکې. نو اکثره مې خپلې دي، او ځینې مې بیا د همدې ټولنې د ښه ژوند لپاره له نورو ژبو نه راخیستلې دي. هغه مې داسې یوازې یو هغه خام مواد مې راخیستي، بیا مې بېرته په دې ټولنې ته هغه شکل وړاندې کړی دي چې څنګه ورته اړتیا وه یا ورته ضرورت.
یو څه یې کره ته ووایه.
لکه دا خبره ما ذهن کې مې ورځ مې ملګرو دوستانو منځ کې کوله، بیا هغوی راته ویلې چې دا هم د ساتلو خبره ده. ما لیکلي دي هر چا چې د دې هېواد له ځنګل نه یو نښتر اره کړ، په هماغه ځنګل کې په بل نښتر پورې یو لویشت جګ له سره تر پښو پلستر کړی، یعنې ونه پورې وتړی، چې ټول نښتر ورپورې وخاندي او ټول ځنګل ورتوف کړي.
مانا د نښترو پرې کول ښه کار نه دی.
نښترو پرې کول همدا سزا غواړي لکه دلته مې څه لیکلي ده، ځکه دا نښتر دي چې دا د ځمکه پرې ښکلې ده، دا هېواد ورباندې ښایسته دی. او بل مې دلته په دې نه لا پاس لیکلي دي چې له خوراک سره دومره پام مه کوئ لکه له خپلو خبرو سره چې باید وکړئ، ځکه خوراک یو څه ازمیږي. تابلیتونه هم ورته پیدا شوي دي، نور ډېرې کیسې دي چې هغه د حل لاره لري.
بده خبره نه ازمیږي،
بده خبره نه ازمیږي، کلونه پاتې کیږي، کلونه داغت جوړیږي. خوراک سره دومره باید پام ونه سي لکه له خبرو سره.
دا کیسه له جمهوریت را پیل شوې او د ولسمشر په واده پای ته رسېدلې. تاسې وویل چې دا یې پای نه دی، وروسته به بل ټوک هم راځي. په هغه ټوکې به څه کیسې وي؟
په راتلونکي مین جمهوریت کې به هغه څه وي چې په دې مین جمهوریت کې نشته. معنا دا چې اوس به په مین جمهوریت کې له خپلې معشوقې سره یا له خپلې مېرمنې سره ګډ ژوند، مېرمن، معشوقه او واکمني، پاچاهي، دا ټولنه، د دې ټولنې اصلاح، او په ګډه کار کول، خځو ته درناوی. راتلونکي میان جمهوریت کې به دا کیسې وي.
مرکه به د میان جمهوریت په ملي سرود پای ته ورسو.
دا میان جمهوریت د ما هغه د خوښي کتاب هم ده، ځکه چې هغه کیسې مې پکې کړي دي چې هغه ماتې خوند راکاو. ما خپله غوښتل چې کاشکې مې په دې هېواد کې داسې یو جمهوریت، داسې یو ټولنه، یا داسې یو جمهور رئیس لرلی، یا مو داسې ژوند لرلی. بیا د همدې جمهوریت لپاره ما یو ملي سرود شکل باندې یو نظم لیکلی دی. یو خبره کوم له دې نه مخکې، که چېرته دا ملي سرود په سندره باندې بدل شي، همدې شته او بې ژونده ټولنې ته هم یو څه کار ورکړي. د آبادۍ هېواده، د آزادۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده، د ننګیالو وطنه، مستو ځواکو وطنه، د جګو غرو وطنه، د سر درو وطنه، د ډاکټرانو کوره، د پریختو وطنه، د معلمانو خاورې، د مکتبی هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده. تا جوړوو کشوره، تا سیال کوو کشوره، تا خندوو کشوره، تا رنګوو کشوره، تا ته ځواني درکوو، تا ته ځواني درکوو، د زندګۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده. ته با غروره ملت، د آبادۍ لیونی، یو با شعوره ولس، د سوکالۍ لیونی، یو با تدبیره نسل، د آزادۍ لیونی، د ژوند او مینې خاره، د لیونۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده. ای د مورکۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د سوکالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده.
ادبیات ډیر کله د ټولنې له روان وضعیت څخه متاثره وي. که د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیات وپلټل شي، کیدای شي د بلې هرې ټولنې د ادبیاتو په نسبت د جګړې او سولې کیسې پکې ډېرې وي، او علت یې هم دلته اوږده جګړه ده. د خپرونې په دې برخه کې د شفیقي خپلواک همداسې یو نظم در اورو چې جنګیالي ته یې لیکلی دی.
جنګیالی لیونیا، ته چې ګورې ترګمۍ ته، د جنګ فکر دې کرلی، مګر دومره نه پوهېږي چې په دښته به بدلېږي، په لمن به دې ازغي وي، وژل شوي به ردي وي. ته چې لاس کې د ټوپک دی، د مرګي بلا ته ناڅي، کله کینې کله پاڅي، مګر هیڅ دې خیال کې نشته. زندګي د سیند په غاړه، معشوقه تر څنګ ولاړه، ننداره د لمر خاته کړی، په مهینو ښکلولو تږې ستوني ډنډ اوبه کړی. ته چې لاس کې د ټوپک دی، د مرګي بلا ته ناڅي، کله کینې کله پاڅي، مګر هیڅ دې خیال کې نشته. زندګي د سیند په غاړه، معشوقه تر څنګ ولاړه، ننداره د لمر خاته کړی، په مهینو ښکلولو تږې ستوني ډنډ اوبه کړی. ته چې سړی دې ببرې، درنه هیرې دې سندرې، درنه ماتې ملغلرې، مګر خوند در معلوم نه دی. مازدیګر کفې کې ناستې، د تور چایو تاو ته ګورې، چې کړۍ کړۍ هوا سره ګډېږي، ستا حواس هم د سیتار له موسیقۍ څخه څڅېږي. یو ناول دې نیم لوستلی، نیم ته بیا ناکراری کړې. جنګیالیه لیونیه، ته چې ځان سره په جنګ یې. جنگیالیا لیوانایا ته چې ځان سره په جنگ یې له بڼو د ویر بهیږي ذهن خړ ګرته ستنیږي مګر هیڅ د سولې ښار کې بلد نه یې چې غنم پکې ټوکیږي ګلان بام باندې غوړیږي جنکۍ مکتب ته درومي وړکې لار کې نه درېږي د مور زړه ختلی نه وي او با اور کې نه لوبیږي د زلمي د لاسو کرښې وي څرګند او له پیغلو سترګې هیڅ نه پردی کیږي مرغۍ لپو کې دانه خوري رڼا تکه توره شپه خوري د شاعر زړه ډاډه وي او د عشق کتاب خرڅیږي څوک له خپلو غبرګو سترګو او لړزاندو قدمونو نه ډارېږي ته د سولې داسې ښار کې بلد نه یې ته د سولې داسې ښار کې بلد نه یې چې د شپې خلک ویدیږي ټوپکونه سر ته نږدي کتابونه یې بالښت باندې پراته وي کتابچه د یاداښتونو کړکۍ ډکه له ګلونو د شمال غیږ ته پرانیسې ته چې درومې جنګ ته درومې ته چې درومې جنګ ته درومې مګر هیڅ لیدای نشي چې په دښته به بدلیږي د کیکرو لذات کیږي خوله د زهر د مار کیږي د زړه سیند به دې وچیږي روح له تیږو تراشل کیږي او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم څه نا څه کار شوی خو بیا هم اړتیا لیدل کیږي چې دې برخې ته ډیره توجه وشي دا څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی د دې بنسټ مشره نعیمه غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي لاغلی نعیمه غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسني وضعیت مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کیږي یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي د ماشوم ادبیاتو ته کار کیږي که نه
ډېره مننه بالکل ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی هغسې لیکوال په خلاص لاس نشي راټولېدی چې سره کین یو په دې وغږیږي چې ماشوم ته څه ولیکي څنګه یې ولیکي خو کتابونه ورته چاپېږي څو ورځې مخکې مصور بنسټ لخوا لس کتابونه لس نوانه کتابه چاپ شول او د هغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کیږي لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چاپ کړی و هغه ازبکي و دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو لپاره کتابونه لیکي ځینې داسې مؤسسې شته چې هغوی سیار کتابخانه جوړې کړې دي ماشومانو ته په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري هلته ورځي ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي هغوی دپاره کیسې لولي هغوی دپاره کتابونه ویشي یا هغه کتابونه خرڅیږي نه یعنی په هغوی ویشي بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي یعنی یو څه کیږي خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسیږي یوازې په ښارونو کې یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي او کتابونه هم که ولایتونو ته رسیږي کتابخانې جوړیږي یا نیکمرغ خبر دا وه چې سخت کال ډېر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه او له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره دوی به ویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري دا تر ټولو لویه ستونزه ده داسې ماشومان شته چې حتی د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري حتی هغه لومړنی سواد نه لري یا ښوونځي ته بیخي ځي نه نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده
تاسې د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یاست او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي کړی. تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه چاپ کړی؟
تر دې مخکې موږ 15 جلده کتابونه په لومړی کار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه د ماشومانو دپاره د لکه ښوونیز کتابونه داسې وو چې هغوی لومړی املا او انشا ترې زده کوي او کلمات پیژني، توري پیژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور داسې وو چې هغه د ماشومانو دپاره یا د تنکۍ ځوانانو دپاره معلوماتي کتابونه وو، چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي هغه کتابونه را وژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه وو. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ موږ 22 عنوانه کتابونه چاپ کړل، چې دا د افغانستان په 6 ژبو باندې وو: پښتو، دري، ازبکي، بلوچي، پشه یي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شول، دا ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وویشل شول. له هغې نه وروسته دا 10 عنوانه کتابونه مو نور چاپ کړل، او یو کتاب مو چې وروستنی 15 عنوان کتاب مو وي هغه هم تر چاپ لاندې دی، چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه دی، او دا د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي چې پښتو ژبه کې به دا یو ښه کتاب وي. او دري ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود خو پښتو کې دا کمی احساسېده. نو دغسې کارونه موږ ورته روان کړي دي.
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توضیح شوي؟ یعنی یوه مسله دا هم یادېږي چې کتابونه چاپېږي خو هغه کسان چې لولي چې ضرورت ورته لري هغه ته نه رسېږي. مثال په کلیو کې ماشومان ډېر وخت سرل دي چې نور کتابونه نه ورته رسېږي، د نصاب له کتابونو هم محروم وي. یعنی تاسو دغه هڅه هم کړې ده چې باید افغانستان مختلفو سیمو ته دا ستاسو چاپ شوي کتابونه ورسېږي؟
که زه خپله ووایم چې موږ بنسټ داسې یو څه موږ کوم تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دې وکړي، دا نشم ویلی داسې کار موږ نه دی کړی. خو له نیکه مرغه چې ما وویل مخکې، ځینې شخصي کسان دي چې هغوی ډېر ښه ابتکار پلاس کې اخیستی، د کتابخانې جوړ کړي دي، لکه د یو کتابتون په نامه د کلي عامه کتابتون چې دوی په کلي کې کتابخانې جوړوي. دا عمومي کتابخانه یوازې ماشومان لپاره نه وي، هغوی موږ ته مراجعه کوي. ما د هغوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده، او د بنسټ د کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې اتمن موجود دي، ځکه چې موږ هغوی ته ورکړي دي. او که په کومه سیمه کې موجود نه وي، زما مرکه څوک اوري، نو لطفا د دغه مسؤلین څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي یا زموږ تر بنسټه پورې راشي او دغه کتابونه واخلي، ځکه چې د ماشومانو لپاره چاپ شوي دي او د هغوی حق دی او باید هغوی ته ورسیږي.
کوم کتابونه چې د ماشومانو لپاره چاپېږي اکثره وخت موږ ګورو چې په دغو کتابونو نقد هم موجود وي، یا په ژبې، یا مثال د کتابونو په ډول او په تصویرونو، په محتوا چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي، یا هغه سنی کټګوري پکې مشخص نه وي؟ ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته، په کومو برخو کې نیمګړتیاوې شته دي، او هغه نیمګړتیاوې چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوي دي؟
بلکل، د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډېره نوې ده. که تاسو وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتاب نه درلود، یا په مجلو کې به یوه ګڼه یوه صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه، یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیات. دغسې یو څه وو، اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپېږي. نو کله چې داسې یو نوی څه راپیلېږي، بیا د هغې سره رسامي کېږي، د هغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي. موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کاری کړی دی. خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو. زموږ کتابونه چې چاپېږي، موږ یو بورډ لرو چې په هغې باندې راټولېږو، هغه ارزوو چې په دې کتاب کې نیمګړتیاوې څه وي، اول په خپله دا باندې نقد کوو، بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي، هغوی سره دا شریکوو، د هغوی نظریات را اخلو. که په هغه کتاب کې نه وي چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي، په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو، او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي، او کار مو یو وخت داسې خو نه شوی چې څه نیمګړتیا به ونه لري، ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی، خو باید حد اقل نیمګړتیا ولري.
تر اوسه چې کوم کار شوی دی، یعنی که کیسې لیکل شوي ماشومانو ته، که شعرونه لیکل شوي، دا کار تر ډېره لویانو کړی، او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده؟ یعنی هغه ماشومان چې لیکل کوي ډېر دي، لږ دي، که لږ دي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
دې برخه کې کار لویانو ډېر کړی دی، ماشومانو هم کړی دی. ماشومانو هم کړی دی، خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړی دي. دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي، یا یې ولیکي، یا خپل احساسات بیان کړي. الله ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه، اغه یو ستونزه لري چې جوړي خو مو شو همیشه سرکوبه کوي ورته وای چې نه ته ما جوړه ته چیرې ما وه ته د سیما وای یعنی نه غواړو چې هغه درک کړو او دغه احساسات نه دی پلاس کړی هغه څه چې په فکر کې دی غاینه دی ورس کړی کله چې دوی لیکلم کوي وغوې د لویانو له سویه ماشومانو ته لیکل کوي چې لوستي دي دغه څه په تقلید لیکل کوي او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازم ده په نورو نړۍ کې نه پر سمه کې نه په لیکلو کې او نه هم په نورو هنرونو کې هغه څه وده نه کړی
دا چې ډیر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی د دې وروسته څه کول په کار دی یعنی په کومو برخو کې ضرورت دی افغان ماشومان تڅوایل په کار دي څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي او څه ډول دوی سرکار وشي چې دوی خپل هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غنی کول په برخه کې یوازې لوی نه بلکې د ماشومان هم ونډوي
پرنوم یو چا لمانه پښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي ما ورته وویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژنې درکوي یا په پښتنه کوي په غیر برخه کې باید ورته لیکنه وشي خو بعد وخت نه چې ټولنیز محدودیتونه دي او ځینې نور محدودیتونه هیڅ په ټوله برخه کې دوی ته لیکنه نشي کولای یا زنه شان بده ته سانسور وو نه دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو خو باید غوی به خبره پاتې نشي ورو ورو د عمر سره سم دوی پار سره باید باندې په هول شي ځکه چې اوس خو نړۍ په وکلي بدله شوې ده کوم غو په نه کړختای مکړه د سلار په پوشي چې بیا د موږ لپاره زیان منون کې دي از موږ ټولنه لپاره زیان منون کې بوي خپل د مشمانو په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ ماین دی پلارونه اغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوې لوبو سره د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي او د لوبو سامان ته د یو د وخت د کول په سترګه وګوري نو موږ غوښته قلم او رنګ قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه پلاس ورکړو چې غوی اغه خپل فکر رسامي کړي رسامي د ماشومان لپاره ډیره مهمه ده کله کو غوی زده کړي اته کرخه هم وباسي په ورقه کې هغه د دوی فکر دی هغه دوی غواړي چې ابراز وکړي ورو ورو بده تاسو زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي بیا هغه ورسته بیا ولي کې کله چې دوی توري زده کړي هغه بیا ولي کله شي او کله چې بیا دوی هغه سنت رسیږي چې باید یو څه ولي کې دوی بیا خپل فکر لیکي
د داستانی ادبیاتو مشهور لیکوال نصیر احمد احمدی چې ونې وړاندې وفات شو په تیر خبرونه کې مو د نوموړي په اړه مرکه او راپورونه درلودل دا ونې یو لنډ کیسه در اورو
پوره دروازې لیکوال نصیر احمد احمدی اوه کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده یو چا وویل یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و انجلۍ مخ ور واړاوه پر سترګو یې لستونه تیر کړ استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست د تلیفون سکرین ته یې وکتل په عکس کې یو ځوان خندل استاد ور وویل در باندې ګران دی انجلۍ سرې سترګې ور واړولې غریو واخسته هو او ته انجلۍ په زوره سلګی وکړه وارخطا یې شاوخوا وکتل د پوهنتون کتابخانه تشه وه لرې یوې محصلې کتاب کوت یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل بیرته یې استاد ته مخ ور واړوه په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه استاد وویل له ګرانښته دې خبر کړی انجلۍ په غریو کې وویل هو خو راته ګوري لا نه یوازې کله کله یو خبره راته وکي و خاندي مخرانه واړوي استاد وویل نارزي هریکا د نجلۍ سر وزړید لوه سمې تیره ده له خوب خوراک درس کار او ژوند ایستلیم ذهن مې نارامه دی شپه ورځ همدې عکس ته ګورم غلې شوه سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول اوف یې کړ لیونۍ کېږم استاد سړه سا واخیسته بیې ویل ته یوازې په خیال مینه یې حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی نشته نجلۍ پورته وکتل شته هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم پټ پټ ورته ګورم ژاړم استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه عکس ته یې وکتل د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و خندل یې استاد وویل دا نو نه سره کېږي ته ژاړې خدای خاندي نجلۍ په حیرانی زاړه سړي ته کتل استاد وویل که ستا غونډې در پسې ژړلی و به موجود به و خو اوس نشته جلی هماغه سه حیران سترګې ورته نیولې وی. استاد وویل د دې ځوان کوم خوې دې ډیر زبروي. جلی غریو واخیسته، بی تفاوت ده، ارزښت نه راکوي. ما ته وګوري، نور نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه می وخوري. استاد وویل د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له زورې ته خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بر راپسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، وویل ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی، خدای به خبر هم نه یې. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دی ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه، وی ازمایه، ناممکنه نه ده. هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو المارۍ ته ودرېد. نجلۍ چورت یوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډېرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباري جهاني همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی لیکلمه کړی.
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې مندلی دی په کانو یې وشتلی خلک. د ړندو ښار دی، له ډیوې سره خپلوي نه لري. د ړندو ښار دی، له ډیوې سره خپلوي نه لري. دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني. دلته هندارو ته لا نه دي درېدلي خلک، نه د زخم نه د درد د علاج کوسو ته دي، نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته دي. پرون د سان سره ووتل راغلي خلک، چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي. د سنگسارونو تر میدان زی شاغلی خلق، ترشن آسمانا گیلمن چیغی ماز توا، ترشن آسمانا گیلمن چیغی ماز توا. دا سی دیر دبل پتور دل توجیلی خلق، دل تچراغ لی ندراهم تمامت ریکھوا. دلته چراغ لینو درهم تمه مترې کوا د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلک د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلک جهانی تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده جهانی تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلک په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلک
درنو اوریدونکو دا و د دې ونې د ازادي رډوی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ. دے خبرو باندھی تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھی تیگا کے دا پل نازکی شنڈے سلسے زے او پل نازکی شنڈے سلسے زے بس پسند رو باندھی تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تیگا کیرا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئے حیاء کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا سوزڑنو کی اور نہ کرے تائی را دے لتا تری نلوڑے تا بلا سنو تاسمان راشی خدا زمان پزڑگی نزدیگی چپ خائست امتحان راشی من غریبانیو منگ حس نلرو د وطن خوبونه سلا ویني په کربلا کې ټوکې دلې ګلې بیا د گلشن خوبونه سلا ویني زینې د خدای او د رسول منا په دې خبرو باندې تیګه کېدا.